アサミラジオ。
جمعه دوری اتم د مارچ و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځني سپه 12 پښنیوي او د افغانستان په ډیرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخده چې زحمت چی بری وړاندې کوم. سهار مو نیک مرخه. په دې خبري مجله کې مو کابل ته د طالبانو د یو پلاوي له سفر خبرو چې نن روان دی. له یو متخصص ډاکټر سره شغیدلی وو چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې راشي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې دي. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس ته سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس ته خبراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري. د ارګ خبر پاڼې له مخې شاغلی ګوتیرش هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو.
د شاغلی حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو. د تخار امنی قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي. د تخار د امنی قمندانی ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه. طالبان هلته کمین نیولی وو او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نښته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان ووژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیان وو اسیران شول. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 3,500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1,902 کېشي او تر ایټالیا چې هلته 1,509 کېشي مخکې شو. خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1,200 تنه دې ناروغۍ وژلي چې دا شمیره تر ایټالیا او چین ښکته ده. متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نوي بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروبارګان په نقشه سوي چې یا یې د ایران د سپای پاسران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرون وویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. دی وایي د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورنو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د یوې توطیې تور لګېدلی څو دا ډله متحد ایالتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحد ایالتونو همداراز د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د 15 میلیونه ډالرو جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین وای
د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیل مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې څه دي شټی کې څه. د کورونا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو مو د متخصص ډاکټر ساپی نظر اخیسته.
کاخیانه یو څوک بهر ته وزي او راځي کور ته مخکې درته چا سره روغبان نه کوي یا بهر دی بچ روغبان هیڅ چا سره ونه کی.
د خبرونه په ورستیو کې د شون رنگونه پروګرام کې په کابل کې لوي دکاندار سره شخیدلیو چې د پر کاروبار کورونا ناروغي اغیز کړي.
دې کې د ماشومان کالي خرڅومه د یو کلن نیول تر 15 کلن یا 14 کلن پورې.
احمد شیبرم دا ازادي راډیو دا خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته ویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه خبري وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو وشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په داړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشی کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبرې وکړي.
زموږ له خوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په بین الافغاني خبرو کې د دې 20 کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې لمخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشی کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غورا کولو په بهیر کې د ځنډ لکبله د خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشی شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2مه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکي ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحیح وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسي پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ تر دیرشمې پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي سي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سل تنه بندیان خلاصیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له یو دیرشمې نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ وشو. د امریکا متحده ایالات په علني توګه له طالبانو سره خپل موافقه ستایي او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسالې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړای شي په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپله کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو او همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ هر ډول غوښتنو ته نه ویلای سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو لخوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واک ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سختدریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسني افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2020 کال پورې له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړیو سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به کېږي. د دواړو لوري لخوا به څه ډول حملې نه کېږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړیو چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نسته چې تایید کړي طالبان به موافقې ته ژمن پاتې سي.
له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه اورېدلی شي. د سولې خبرې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې څه ځنډنۍ شوې دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
Stars and Stripes رسپانه لیکي چې د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوشی کېدل پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشی کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. ورسپانه لیکي چې دا موافقه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنگتن غواړي چې یو میلیارد ډالر مرسته له افغانستان وګرځوي. سټارز اند سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دوو دو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبې په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې مخته یوسي، او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. تمه وه چې دا تبادله نږدې دوی اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به سل تنه طالبان له زندانه خوشي کړي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې به د افغانستان حکومت نږدې 15,000 طالبان له زندانونو خوشي کوي، او د دې په بدل کې به شاوخوا 1000 تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشي کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورته ټاکل شوی و تر هغه وخت وځنډېدلې. ورسپانه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبرې وکړي، او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هوار شي. یوې بلې امریکایي خبرونې فارن پالیسي بیا یوه بله مسله راخیستې ده. دا خبرونه لیکي چې په تیرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4,000 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسي لیکي چې له دې ډلې څخه 500 تنه هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید د دغو کډوالو له ډلې څخه ډېر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. ازادي راډیو په منځني صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري، اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. څرنګه د کورونا له ویروس څخه ځان وساتو؟ له ماکسونو څخه څرنګه استفاده وکړو؟ څو وخرو چې ګټه راته وکړي؟ د ډاکټر رفیع الله صاحب نظر مې په دې اړه خسته د مرکې په پیل کې شغله صاحبای وي.
مخکې د دینه چې لاسونه وینځي یا نور اقدامات کوي باید چې د کور او نوځخه خبره دا چې سره قرنټین چې توا یې ځم په عامه خبره کور کې پاتې کېدنه د څو وخت لپاره تر څو د بیمارز د شرایط مخنیوي وشي باخه خبره ده. دا که احیانا یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته، مخکې دا څه دی چا سره روغبان نه کوي یا بهر دې باید چې روغبان هیڅ چا سره ونه کړي، چې زموږ یو کلتور داسې دی چې هر څوک وینو باید چې روغبان وکړو او لاس ورکړو، دې نه باید چې ځان وساتو. حداقل یو څوک چې وینو د لرې نه یو 2 متره پورې باید فاصله کې وي، سلام علیکم او کور ته چې راغلو. نو چون په کور کې زنانه دي نه سپینګیر دي ماشومان دي، هغه سره باید سلام علیکم نه مخکې که دا 2 متره نه اغینه مخکې را خپل لاسونه په صابون سره ووینځو، حداقل یو 30 ثانیو 30 ثانیو لپاره، او بعد دا غنه اتاق ته راوځو. کم کالی چې متا غوسی دي کاغه تبدیل شي نو ښه خبره ده. د مخنیوي لپاره هم دغه خلار ده، بل لار نه لرو.
تر کلتوره پوری ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ناروغان لري چې په عادي حالت کې په نورو ناروغیو اخته دي، په یوه حالت کې هم خلک کلتور ته شاکوي. مثلا که یو څوک جلدی ناروغي لري، اخله چا سره په غیش پښتنه نه کوي، نو کورونا هم هم د ستر واخلي چې مشکل را منځ سوي ده. باید دغه وړو کلتورونو ته انسانان شاکړي.
مونږ چې ته یو عادي ناروغي د جلدی ولې ټول خلک ځان یو رقم کرکه کوي او ستروغ ورنه کوي، لاس نه ور کوي، نو دا چون دغه په نسبت باندې ډیره خطرناک ده. نو باید چې د دې کلتور ته شاوړې ټول خلک زمونږ، او دا یو عمومي د یو لاند وخت د فار دا کلتور وګرځو چې چا سره ستړي نشو نو کوم روغبار ونه کو.
کوم کسان چې په کورونو کې دي مثلا په کابل یا د افغانستان په نورو ولایتونو په کلیو باندو کې د ځینو خلکو طبي خبره ده چې اقتصاد خراب ده، لیکن تاسو د ډاکټر په صفت باندې دوی ته څه لارښوونه کولی شئ چې داسې مواد وخوري چې له اقتصادي پلوه ارزانه هم وي او د کورونا د ویروس د مخنیوي په برخه کې اغیزمن هم وي؟
ښه خبره ده چې سبزیجات نه ډېره استفاده وشي، ځکه سبزیجات او زیاتره هغه ویټامینونه لري چې د بدن مقاومت پورته وړي، خصوصا ویټامین سي. سبزیجات چې د شنې پاڼې والا کده هر څه وي، دا ټول خوراک د لپاره هم د اقتصادي د وجه نه په پلوه ارزانه دي او د صحي طرفه دا ډېر مفید دي، ځکه اغه مهم ضروري ویتامینونه چې خصوصا ویتامین سي په دې کې ډیر ده.
ځینې کسان وایي چې دا زیات افونی مواد نشته او په کولو دا شان په درملتونونو کې ګران شوی دي، که څوک پیسې نه لري چې دا واخلي تاسو څه لارښوونه ورته کوي؟ څه کولای شي چې په څه ډول باندې دا کولای شي چې دغه یو مواد په کور کې تیار کړي تر څو له هغه کې په نسبي ډول استفاده وکړي؟
شبر ته دا خو اسانه طریقې لري، دا مهم نه ده چې دا د الکول کې چې الکول قیمته یا بازار کې نه وي، نو زمونږ استادو په امیانه خلکو ته مایع سفید کونی یا بلیچ په نوم یادېږي، بلیچ نه کولای شي یو عادي مایع جوړ کړي او دا مایع د میکروب د سرایت نه مخنیوی کوي، په کم ځای کې میکروب په هغه ول چې ورځ یو دفعه یا دوه دفعه چې هغه یو عادي فرمولا لري چې دا هغه په واسطه جوړیږي، خپل کور کې هر څوک جوړولای شي او ډیر ارزانه او اسانه طریقه لري.
ځینې کسان دا وایي زنه په جمله سره طبي لحاظ دا څومره سم خبره ده، مثلا وایي که چیرته د دروازو لاستي او دغه باید زړه افونی شي، وایي که هیڅ هم نه وي در سره کېدشته چې په اوبو کې مالګه څوک واچي او دا مالګه پکې حل کړي او لږه ورسته په دغه اوبو باندې ووینځي، آیا دا هم تاثیر لرلی شي؟
دا دومره تاثیرات فکس نه دي چې دا تاثیر ولري کنه، نه کنه اخیری چاره بل نشته، ولی عزت یو صنعت کومه کولای شي، ولی دا چې اړین نشته چې دا د بیخي ثابته کی چې د کورونا وایرس د مخنیوي نه د اوبو مالګه استفاده وکړي.
نه د کورونا وایرس لپاره برخه کې نه ډاکټر صاحب، کچرته په
عمومي میکروب د پاره ډیر ښه دی.
عمومي خو په ورته وخت کې فکر نه کوي چې د عمومي میکروب مخنیوي هم په کار ده تر څو څوک په بل ناروغي اخته نشي، که خدای مکه یو څوک په بل ناروغي اخته شي بیا کورونا هم ممکن زر سره یاتو کی.
دا خبره خو صحیح ده شه، بس هم ځکه که چیرته سړی په بل ناروغي اخته یا د وجود او عمومي مقاومت کته راشي نو کورونا ډیر په اسانۍ سره کولای شي د ټول سیستم ضعیف کی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړي دي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د مارچ په شپږویشتمه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا د ایران د سپاه پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کاوه. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصحاب اهل الحق په څیر ایران پلاو تروریستي ډلو ته وژونکې مرستې ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېل وو. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي، د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی د سوریې پر حکومت پلوري، په عراق کې پارونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحده ایالاتو کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یو شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنۍ واخلي او د ډلو ته ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپیشلی ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو لمخې معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی، د قدس ځواک د پخوانی قومندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحد ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حمله وکړې او واشنگتن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې خبرو کې جمهور رئیس غنی له ګوتیرش څخه وغوښتل چې افغانستان سمندر ته لاره نه لري، نو د کورونا په موسم کې د لازمو ترانزیتي اسانتیاو په برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا سیمې چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د تخار امنیت قمندانې وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وشل شوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس ته ناروغانو شمیر تر چین لوړ شو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام درو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، ازادي راډیو تاسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس سنل ولم چې د افغان بیسیم شرکت لارې ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د پکتیا له سمکنوی ولسوالۍ سمیوله اهلی میتندر وای د کورونا ویروس د ویرې له امله د سمکنوی ولسوالۍ د شهرینو په بازار کې د خوراکي موادو بیا لوړه شوې ده. خپلواک صافی لاله شنګ ولسوالۍ کې د مهترلام بازار له پرون راهیسې قرنټین شوې ده. میر احمد ملتپال له هلمند لیکي په هلمند کې اوس خلک کورونا ته اندیشمن دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي تر د کورونا په ارتباط لیکي چې ناروغي مسلمان او کافر نه پیژني، هر څوک چې ناروغ وي هغه نیسي، هر څوک چې دا میکروب هر څوک نیسي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د کورونا په ارتباط لیکنې اس ام اسونه راستولې دي چې په نورو خبرونو کې به له تاسو سره شریک کړو.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم شاپور ده، زه دکاندار د اریانا مارکیټ ما. البته زما طفلانه فروشي دکان ده، د دې کې د ماشومانو کالی خرڅومه د یو کلن نیول تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
ډیر ښه. ښاغلی شاپور، څونه موده کېږي چې تاسو دغه دکانداري کوئ او د ماشومانو لپاره کالي خرڅوئ؟
زما تقریبا کېږي او اته نه هن کاله کېږي چې په دې شوبې سکیمه.
په دا اتو کلونو کې چې دغه کار دې کړی دی، دلته کار کوي، کالي خرڅوي، څه لاسته راوړنه دې درلودلې ده که یوازې دغونه ګټې او دغونه بیرته مصرفوي؟
ولا، په دې اتو کالو کې مخکې د دې دغې نه خو په تقریبا دغه دوه کاله کېږي چې دومره کېږي چې هغه کرا ورکو او څه فائدې نه اخلو. څه فائدې نیکی گیزه که قیمتی ملیره شوی ده و مال جنسونه چه منگ راوڑو ده هم جیک شوی دی سفایده نپاتی که گیم دوم را که گی چه کرا دو دکان ملیر پسخته پیدا که گی.
خواه، پا نیوی کال که مو سودا کردی ده که مو نده کردی؟
نه والا، ده نیوی کال مخ که وراز خوی، پا دی نیوی کال که خوی سوداگانه نیشته.
لامل څه دی ولې نشته؟
عامل دغه ده چې اول خدای ویروس د کرونا راغلی، د دې عمل هم ده، بل حمل ده ده چې خلک پیسې نه لري، نو مشکلات زیات ده په دې ښار کې. کم کم مشکل تاسو ته ووایو، مشکلات ډېر زیات ده په دې ښار کې.
بلې، په نوي کال کې خلک معمولا جامې کوي، په خاصه توګه ماشومانو د پاره خو یې خامخا کوي. اوس تاسو خپله له دغو کالیو نه خپلو ماشومانو ته وړې دي که څنګه؟
نه والا، خپل ماشومان ته هم نه دی وړي، ځکه چې دومره سپورت نشو کولای چې خپل ماشومان ته یو سو او د دکان کرایه. زمونږ د دکان کرایه 15000 روپۍ ده، نو اول فکر به دا کوو چې دا 15000 روپۍ څنګه پوره کړو، بیا به خپل ماشومان ته وړو.
یعنی ماشومان د پاره مون نه دا وړي، تاسو هم او نور کسان هم دونه چې په خواسته سودا کې د دغونه وس
نه
کی؟
نه خیر، نه دومره سودا نشته، اوس سودا ډیره کمه ده. باور کوي چې نن یو درې سلور مشتری به مونږ ته راغلي چې مونږ به په فروشات کړي.
کله هم د سه شبی دی چې ستاسو د پیوه میشت کې هیڅ سودا نه وی شبی او تاسو د دکان کرایه لجیب ور کړی وی
bale o taqriban da shpag miasht de jimi kho dukan da kiraya da jib na da fela na pore manga pade tamo che niwe nawai kal barazi pade niwe kal ke ba mang khpal da qarzaran dukan kiraya albata ugrai da shaina war ko lekin eskam fayda mang ta ona rasida pade.